غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي او د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه 10 کسان وژلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ نه وخته په بونو کې د اوتمانځي وزیرو لپاره بلل شوې غونډه کې جوړه شوې ده. دوی ویل چې د دې نوې نمائنده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کول دي. د دې جرګې مشر ملک جان فراز بیگا مشال راډیو ته ویل
شواس پین موم راز ما گاڑیوم دو سلی دغه سره شن بن شوای دی او سیم دی او ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مسالا دو چې ګرمي دو اواز د ته سہولت نشتا میر د وزیرستان سټوډنټون د ته داخله نه ملويږي بازوري نه ډنګ کول امو کری نه ډنګ کول د فیصله وکړه چې دغه جرګه د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر به هر دنیو ته د خپل اوز رسوي.
د جرګې مشران ویل دوی په خپل سیمه کې امن، تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوي غواړي. د پاکستانی پوز د عملیاتو له کبله له شمالي وزیرستانه تر لس لکه زیات خلک به کور سوي چې زیاتره په بونو او خوست کې میشته. په خبر ایجنسی کې 14 د پاکستانی پوز د یو کیپټن په ګډون 3 عسکر وژلې دي. دا خبره د دې پوز د عامه اړیکو د څنګ یو چارواکي د نومونه شیدلو په شرط بیګا مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل چې دا پېښه د چهارشنبه په ورځ د خبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا سندانه کې رامسته شوې ده. دې چارواکي ویل چې پرمنتی ځواکونو دا 14 هغه وخت د شکلل سوي بم په وسیله وسو چې دوی د وسلوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې وو. د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویاند صلاح الدین ایوبی نن مشال راډیو ته ویل چې دا برید دوی کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغان ولسمشر یو ویاند ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته ویل چې دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملی ګامونو ته وهڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. ظفر هاشمی ویل چې په دې لوړپوړي پلاوي کې به د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت مشر هم شامل وي. د پوینا افغان پلاوي بل پاکستانی لوري سره د ترهګرو د پرمخنیوي پر هغو ګامونو خبري کوي چې پاکستاني د اخیستلو ژمنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د تیر اونۍ د کابل تر خونړیو بریدونو وروسته وویل اسلام آباد باید د ترهګرو ډلو په اړه خپل تعریف وړاندې کړي او پر ضد یې عملي ګامونه پورته کړي. پاکستانی حکومت د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د پر دوو امنیتی پوستو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 9 پولیس وژل شوي او 2 ټپي شوي دي. دا پېښې د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوي چې لومړی برید د لنډۍ ناوې په سیمه کې شوی دی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې د دې پېښې د څېړنې لپاره یې پلاوی سیمې ته تللی. عمر ځواک وویل چې دویمه پېښه په کنجک سیمه کې شوې ده چې وسلوالو ته هم پکې زیان اوښتی خو له دوی سره کره معلومات نشته. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي چې دوی د هغو 4 کسانو مړی مندلی دي چې تیر اونۍ د هیواد په ختیځ کې تښتول شوي وو. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر اسدالله انصافي وایي دا مړی یې د پاکستان پولې ته نږدې په ناوه ولسوالۍ کې مندلی دي چې په مرمۍ وشتل شوي وو. اسدالله انصافي زیاته کړې چې په وژل شوو 4 کسانو کې 3000 افغان او 1 سنی پښتون دی. نوموړي وویل وسلوالو د سې شنبه په ورځ 8 نور 1000 افغان هم هغه مهال تښتولي دي چې هغوی د غزنی شار ته روانو. د روان کال په فروری میاشت کې په زابل ولایت کې 1500 افغان تښتول شوي وو چې 9 بیا خوشې سو، 2 ووژل سو او 9 لا هم ورک دي. همداسې په تیر میاشت کې په بغلان ولایت کې هم 1500 افغان تښتول شوي وو. د چین په شمال ختیځ ساحلي اشار تیانجن کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه اوولس کسان وژلي او په سلګونه یې نور ټپي کړي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه په چهار شنبه له ځایي وخت سره سم د شپې پر یوولس نیمې بجې هغه مهال وسو چې په یو بارود وړونکي کنټینر کې پراته بارود وچاودل. بیجنګ خبری اجانس ویلي چې له درې سوو تر څلور سوو ټپي سوي کسان د ښار روغتونونو ته وروړل سوي دي. د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر واکه لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلو بلتون غوښتونکو سره درنې نښتې سوي دي. د اوکراین د پوځ یو بیان د چهارشنبې په ورځ فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل سوي او درې نور ټپي سوي دي. روس پلو بلتون غوښتونکو ویلي چې د سیمې په یوه بله برخه کې یو عام وګړی مړ سوی دی. د دونیسک او ماریوپول په منځ کې د پراته یو کلي اوسیدونکي اجانس ته ویلي چې د دواړو غاړو لخوا یو پر بل د درنو وسلو بریدونه له تیرو درو ورځو راهیسې دوام لري. د اوسنۍ نښتې د هغې لوی لارې پر سر دی کوم چې ماریوپول ښار د بلتون غوښتونکو له پلازمینې ګڼل کېدونکي دونیسک ښار سره تړي. د دې سړک لوی برخه اوس د اوکراین د حکومتي ځواکونو په واک کې ده. د خبرونو پای او ستاسو د کرنسۍ بیې او د موسم حال له سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په یو سل درې روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په یو سل درې روپۍ پنځه دېرش پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل یو کم شپېته روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل یو کم شپېته روپۍ پنځه اویا پیسې. یو یورو په یو سل دیارلس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل دیارلس روپۍ پنځه اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپۍ پنځه ویش پیسې او په ویش روپۍ پنځوس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په ویش روپۍ پنځه نوي پیسې او پاته ویش روپۍ شل پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ څلور شپېته پیسې او په یو روپۍ شپږ شپېته پیسې. او دوه سوه نوي ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اغستل کیږي او دوه سوه دوه نوي ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات شپږ دېرش او کم نه کم پنځه ویش، بنو کې درې دېرش او پنځه ویش، او کوټه کې به زیات نه زیات څلور دېرش او کم نه کم اتلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د شمالي وزیرستان قومي مشرانو پرون یو واری بیا د خپلې ویجرګي په ترڅ کې حکومت او غوښتل چې په حیا عزت د خپل کورونو ته ورستانه او د ژوند بنیادی ضرورتونه دي ورپوره کړي.
دا د میز د ژوند جرګه ده. د میز په ژوند کې اولینۍ خبره امن دی. د امن سره اولینۍ د میز ایجوکیشن دی.
ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ افغان پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع خبرې وکړي. د افغان چارو یو شتونکو وایي ګران بریخي چې پاکستان د هغه هیواد په خوره کې د میشتو افغان طالبانو پر ضد کاروایی وکړي.
پاکستان کو وړي دوی باندې فشار هم چولې شي اب اوس حال کې داسې نه بری کی چې دوی د طالبانو خلاف اقدامات وکړي.
عوامي نېشنل ګوند او عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې پرون په 400 کې د بابړي د شهیدانو ورځ ولمانځله.
خوځو قران نیولې داسې ډولې نیولې چې مخ کوي د دې شپږ سو کسه په دې میدان د بابړي شهیدان.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هله دال مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ ترازو: د شمالی وزیرستان د وزیرو او داوړو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې په وجرګه کې د شمالی وزیرستان د پنځو تحصیلونو پر خلکو د حکومتي مرستو د بندیز، د کډوالو بیرته غوي کورونو ته د لیکدولو د حکومتي پروګرام او غوي ته د اوخته او زیانونو د ورپوره کولو په څیر موضوعاتو خبرې وکړې. د مشرانو یو نماینده جرګه هم جوړ کړه چې د کډوالو پر ستونزو بل حکومتي چارواکو سره خبرې کوي او خپل خلک به په اعتماد کې اخلي. لسیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورٹ راکوي.
شمالی وزیرستان اوتمانځای ټولو وزیرو او داوړو قبیلو مشرانو جرګه کې د شمالی وزیرستان مختلفو قبیلو نه نمائندگان وټاکل چې د دوی په وینا دغه جرګه به دولت سره د کډوالو ټولو ستونزه او وختونو باندې خبرې کړي. د جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل دوی بنونا تر اسلام آباد پورې د کډوالو مسلې چارواکو ته مخې تک دي او چې کم جواب راوړي عوام ته به مخې ته کېدي.
شوا سپین موم راز ما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بند شوای دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مساله دو چې ګرمي دو عادي د تسهولات نشته. میر د وزیرستان سټوډنټون دی فریجو کې روانه بخې د داخله نه ملويږي په وزیرستان شول مو وختری دو چې مو په کوشلی انداز وختری ویل کبه کی پاکستانیونی چې کو بازوري نه ډنګ شول مو کری نه ډنګ شول د فیصله وکړه چې دغه جرګه د حکومت سره زال شریکو کاغه نه نوی میر به بهر دنیو ته د خپل اوز رسوي.
پیر کل زمان وای دولت دوی ته بنیادی انساني حقوق ورکړي.
اولنې مطالبه د میر دادو چې د وزیرستان خلدا پرمن طریقې په عزت سره خپل کړی ته لړ شي او د دې لپاره د ژوندونو د ترولې چې کیم دغه نه ضرورت لري چې دغه د وزیرستان خال چې په درې ورځې شي د وزیرستان نه راوتلو په مختلفو کمپې او په مختلفو ځای شي دونه خوته زندگی تیروي د دې نامه اسلام آباد پر میر هر چا خپل پریاد رسوي.
ملک رئیس وای نننې جرګه وزیرستان کې د مستقبل جرګه وا او د ټولو مسلو حل غواړي
چې وزیرستان A to Z ازود نوی یغه پر میرو یو کلای زونتا د ازودی نوم نشي ورکولای چې مستا ټول وزیرستان کلیر نوی دی یغه پر د میر ژوند ازود کېدلای نشي. دا نن جرګه چې به حل شو دا صرف د سیم کارت نه دو دا د میر د مستقبل جرګه دو دا د میر د ژوند جرګه دو د میر پر ژوند کې اولینې خبره امن دی د امن سره اولینې د میر ایجوکیشن دی چې کلی تا سره د امن او سره د ازود تعلیم.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان اوتمنځایو دغه جرګه بنو کې د دوه ورځو ناروانه و او جرګه کې د مشرانو ټاکل شوې کمیټې با د وزیرستان کډوالو ستونزو باندې وړاندې اوس دولت سره خبرې کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ د افغان دولت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ شي. له پاکستان او چارواکو سره په افغانستان کې پروستای او تروریستي بریدونو او په پاکستان کې د طالب وسلوالو د موجودیت او د هغوی د مرکزونو په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. په عین وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم ارزوي او وایي چې ښایي افغان دولت له پاکستان او چارواکو د هغو ژمنو د عملي کولو غوښتنه وکړي چې د پاکستان پوز او دولتي مقامات ورسره کړي دي. په دې اړه جزئیات له پیښوره د زبی شفق پر رپورټ کې.
دغه افغان پلاوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پکې دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس هم شامل دي تر هغه وروسته اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروسته کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډیر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلاړولې ده. تر دغه خونړیو بریدونو وروسته د عام خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغه بریدونو د ترهګ کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرایي رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. خو پښتنه دا چې اسلام آباد ته دغه جګپوړي افغان پلاوی سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري د دې پښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دا ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي هغې ته خپلې دلي شکوې وکړي هغې ته څه شواهد ورکړي چې څنګه هغې وایي چې د پاکستان دغه کابل کې انور ځایونو کې د حملو پلان جوړېږي هغې به پاکستان ته وایي هغې سره کوم لوز شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا ممکن ده چې پاکستان د افغانستان دغه چکم کسان راځي دغه تسلیو کی هغه سره سپری کړو کی وادیو کی
که هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی به حساب کړی چې پاکستانی چارواکي دغه تر هغه ډول پر وړاندې عملی اقدامات تړ کړی چې له پولیس خوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو سرون کې سمی یوسف زبیا په دې باور دی چې که هم پاکستان کولای شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي خو وایي پاکستان خی دمګړي د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات وکړي.
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګيږي خو د دې مشر صاحب د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان کوو غواړي د باندې فشار هم اچول شي نیولې هم شي ګنشبيري او ته نیولې هم دي حتی د پاکستان په زندان
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو سخې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلاو راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغېز لري.
پیښور زمون خبريال زبی شفق وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې وسیله ده. د دې ادارې بیان حسیب صدیقی پرون چهارشنبه خبريالانو ته وویل د طالبانو مشري د پاکستان د پوز د څو کسانو لخوا کیږي. ملي امنیت وای دوی ته اوس ثابته شوې چې د کابل پر وروستیو حملو کې پاکستان لاس درلود، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره همکاري کړې او غواړي په دغه برخه کې نورې مرستې هم وکړي. تفصیل له کابله اسدالله لودین راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې طالبان افغاني پدیده نه ده، ځکه چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوز لخوا رهبری کیږي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی د چهارشنبه په ماسپښین په کابل کې خبريالانو ته وویل همدې واقعیت ته په کتو د افغانستان جګړه هم بین الافغاني نه ده. خغلی صدیقی وایي چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې یو وسیله ده.
جنگ مو بین الافغانی نیست.
زمونږ جګړه بین الافغانی نه ده، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې ثابته شو چې طالبان د کوم افغان لخوا نه رهبری کېدل، بلکې مشري د څو پاکستانی پوځیانو په غاړه وه. د طالبانو په نوم پدیده د افغانستان نه ده، بلکې د پاکستان د پوځ یو وسیله ده چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره کاروي.
امنیت افغانستان می بشد.
نوموړی وایي د کابل پر روسي خنړیو حمله کې پاکستان لاس درلود او د حقانی شبکې د غړو په وسیله یې تر سره کړی دی. د ملي امنیت ریاست وایي چې طالبان لا هم د خپل مشر د ټاکلو پر سر په اختلافاتو اخته دي. د دې ریاست د ویان په وینا د ملا عمر لمړی وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو، د طالبانو د جنگي قومندانانو ملا ذاکر قیوم او ملا منصور دادالله غوسه راپارولې. که څه هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو حملو افغانان د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي، خو د ملي امنیت ویان حسیب صدیقی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول ګواښونو مخه ونیسي.
هموطنان ما اطمینان داشته باشند.
زموږ هیوادوال باید ډاډ ولري، قسم سخت لار په مخ کې ده، خو هیڅ ځواک نشي کولای چې په نوم زموږ د پرمختګ مخه ونیسي. امنیتي ځواکونه به د خلکو ملي ګټو، اساسي قانون او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره له هر لارې کار واخلي.
ښاغلی صدیقی وایي په تیرو دریو میاشتو کې 543 وسلوال مخالفین له وسلو او مهمات سره نیولې او له دې سره یې د ګڼو انتحاري حملو او چاودنو مخه نیولې ده. تر اوسه طالبانو د ملي امنیت د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي چې دوی د چا د لاس آله نه دي، بلکې په خپلواکه توګه فعالیت کوي. څېړونکي په دې باور دي چې د کابل وروستیو خونړیو حملو افغان چارواکي په غوسه کړي او دې ته مجبوره شوي چې د پاکستان له ناغېړیو او بېغوریو پرده پورته کړي.
د اسدالله لودین رپورټ موریده. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیال د افغان حکومت او طالبانو د سولې په مذاکرو کې د پاکستان رول مهم بدل دی. د چین دولتي خبری اجانسونه وایي ډاکټر پیټر لاوې پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره کتلي دي. دواړو د افغانستان په حالاتو، د هند او پاکستان پر اړیکو او همداراز پر سیمه ایز امنیت خبرې کړې دي. په دغه اړه جزئیات د فرشته جلال زین اورو.
ډاکټر پیټر لاوی ویلي د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پیاوړتیا پلوي کوي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. دواړو لورو چارواکو په داسې حال کې خبرې کړي چې په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډول شوې. ټاکل شوی و چې دا مذاکرې د جولای په 1 په پاکستان کې وشي. پاکستان د جولای په 1 د سولې لپاره د اول وار مخامخ رسمي خبرو کوربه و. د چین دولتي خبری اژانس وای د افغانستان ولسمشر په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته پر پاکستان ټکای کښېښود او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې به د کابل له لوري تنظیمېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه ونی پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل خاور کې د تروریستي ډلو پر ضد عملی اقدام وکړي او وی ویل چې هغه ډلې چې په افغانستان کې حمله کوي د پاکستان په خاور کې ځای لري. د چین دولتي خبری اژانس وای په کابل کې روسي خنړیو حمله د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماټیک کړکېچ زیات کړی دی. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون له ډاکټر لاوی سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې او بیا پخلاینې له بهیر سره مرستې او ملاتړ ته تیار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر بارک اوباما ځانګړي مرستیال ډاکټر پیټر لاوی د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د بریالۍ مبارزې ستاینه کړې ده. ډاکټر پیټر لاوی ټینګار کړی چې امریکا له پاکستان سره د خپلو اړیکو د پراختیا ملاتړ کوي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو روابط باید یوې نوې مرحلې ته لوړ شي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې د خپل هیواد پر دې کړ ناره چې د نورو په چارو کې د عدم مداخله او په سیمه کې د شو اړیکو پر اساس ولاړ ده رڼا اچولې ده.
فرشته جلال زیبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې د تیر اونۍ له خونړیو چاودنو وروسته د دې هېواد او پاکستان ترمنځ د تورونو او ځوابونو لړۍ بیا پیل شوې. پاکستانی چارواکي وایي د ملک امنیت یې د افغانستان له امن سره تړلی دی، خو افغان چارواکي بیا وایي د دوی په هېواد کې د نامنې د پیښو سرچینه په پاکستان کې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د امنیتي چارو له پوهانو سره غږېدلی او د دې خبرې معلومولو هڅې کړې ده چې په افغانستان کې بدامنی د پاکستان پر امنیتي حالاتو څومره اغېز کولی شي. راځئ چې دا رپورټ یې واورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د تیر اونۍ د پرله پسې دوه خونړیو بریدونو په غبرګون کې پر پاکستان غږ وکړ چې د دوی له خاورې د ورتلونکو وسلوالو مخه دی ونیسي. ولسمشر اشرف غنی پاکستانی چارواکي مخاطب کړل او ویل که د افغانستان له خاورې په اسلام آباد کې داسې بریدونه وسي لکه څنګه چې د پاکستان له خاورې په کابل کې کیږي، نو آیا پاکستان به افغانستان ته د دوست په سترګه وګوري او کنه؟ د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په جواب کې پاکستانی حکومت خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې ګواکې د دوی په وینا د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو امرالله امان څخه وپوښتل چې دوی د افغانستان او پاکستان حالات تر کومه حده په یو بل پورې تړلي ګڼي. نو د ویل پاکستان له تیرو دیرشو کالو په افغانستان کې لاسوهنه کړې ده او ټول افغان ولس ورڅخه خفه دی. امرالله امان ویل افغان ولسمشر اشرف غنی چې په تیر اونۍ کې کومه وینا وکړه هغه د ده په وینا د افغان ولس ژغ هم دی.
ملت ډېر شریفه ملت ده او ډېر باارزشته او ډېر با ایمانه خلک لري، ولې متاسفه یم چې د پنجاب سیاست دومره غلط سیاست لوبوي او دروغ وایي. یو طرف ته د مذاکرې په میز باندې کښېني او بل طرف ته سلګونه خلک د زمونه په ماتم باندې کښېنوي.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وای افغانستان په داسې یو حالت کې دی لکه د یو چا چې لاس مات وي، نو لاس چې مات سي په خپل غاړه ځوړند سي. خو افغان چارواکو تل ویلي او وای چې د دې لاس په ماتولو کې د پاکستان نیغ په نیغ رول پاتې سوی او لا هم دوام لري. بریګیډیر سید نذیر وای دی دا خبره پوره نه سي ردولای، خو اوس باید خبره د روغې جوړې پر لور یوړل سي.
ټوټلی دا خبره یعنی رد کومه نه. په افغانستان کې حالات داسې و چې په هغې کې هر چا خپل خپل مفاد لټولی دی او لټی، لیکن اوس چې کومې خبرې شروع شوې وې نو دې کې زه نه ګڼم چې د پاکستان په دې کې نیت بد و، بلکې نیت روغ و او د دې روغ نیت ستاینه یې اشرف غنی پخپله کړې ده.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ موجوده بې باوري څنګه له منځه وړل کېدای سي او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل څنګه ممکن دی؟ امرالله امان په دې اړه وایي
دوی باید یو داسې لاره انتخاب کړي مشترکه چې دلته د ترهګریو ځال چې کوم ځای کې دي او دغه عملیاتونه چې کېږي دا د کومه خوانه راځي دې باید مخه ونیسي او پاکستان باید د افغانستان سره یو ځای یو ستراتیژي پلان جوړ کړي.
بریګیډیر سید نذیر وای د افغانستان او پاکستان مشران باید پر یو بل له تورونو ډډه وکړي او پر ځای یې د سلام او شروع پر اساس عملی ګامونه پورته کړي.
وړاندې یو بل باندې تورونه لګېدل، لیکن دا نه حاصل څه شو. د دواړو ملکونو مفادات ترقی او د ولس مرګ جوړلا او بدامنی رااله. موږ وایو چې تاسو خپل کور په خپل باندې جوړ کړئ او هغه کې د پاکستان هم ګټه ده، د افغانستان هم ګټه ده.
دا یادونه ورده چې د افغانستان حکومت وایي هلته جګړه او خونړی بریدونه کوونکي طالبان په پاکستان کې ژوند کوي، هلته روزنه او مرستې ترلاسه کوي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
ټاکل شوی اوریدونکو د ایران خارجه وزیر په یو ورځنی سفر نن اسلام آباد ته ولاړ شي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي جواد ظریف په د پاکستان له وزیر اعظم او نورو جګپوړ حکومتي چارواکو سره ویني او په دوه اړخیزو اړیکو خبرې به ورسره کوي. ظریف په د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیوادو د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي وروستي تړون په اړه هم پاکستان او چارواکو ته معلومات ورکړي. له اسلام آباد د رابع اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت خبر پانه وایي چې ایرانی خارجه وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج حدیث سره په دوه اړخیز اړیکاتو خبرې کوي، او د دې نه علاوه د ایران د خارجه چارو وزیر په پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه بریفینګ هم ورکوي. پاکستان ته د ایرانی خارجه چارو وزیر دورې په اړه کارپوهان وایي چې د ایران نیوکلیر معاهده باندې په ویانه کې لاسلیک نه پس د ایرانی خارجه وزیر پاکستان ته راتلل مهم دي، او په کار ده چې پاکستان ایران نه تجارتي حلو سلو سره د توانایي ګټه هم ترلاسه کړي. هم دې لړ کې د بهرنیو چارو کارپوه عامر رانا وایي چې پاکستان له ایران سره خپل تعلقات نور هم ښه کول پکار دي، ځکه چې یو خو ایران ګاونډی ملک دی او بل ایران زموږ د توانایي ضرورت پوره کولی شي.
پاکستان کې دا وخت د بجلی ډیر غټ بحران دی، او ایران غواړي چې پاکستان ته په کمه بیه بجلی ورکړي. نو پاکستان له پکار دي چې خپلو ګټو ته وګوري او د ګیس پایپ لاین او د بجلی منصوبو باندې عمل درآمد شروع کړي. د دې نه به زموږ معیشت ډیر مستحکم شي.
د بهرنیو چارو یو بل کارپوه پخوانی سفیر عمر خان علی شیرزی زیاتوي،
لیګل طریقې باندې خو کوم تجارت او چې هغه بنه کېدو، خو چونکې د پاکستان او ایران بارډر داسې دي چې ډیر زیات کاروبار به کېدو، ایران څومره د تنهایی چې تیره کب بین الاقوامي لیول باندې، نو هغه نه به اوس بهر شي او په کار دی چې اوس دی مخ ته وګوري او خپل ملک ته ترقی ورکړي، او دا به د دواړو هیوادونو په مفاد کې وي چې خپل تعلقات ته بهتر
کړي. یادی وی چې د ایران د خارجه چارو وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د روان کال په اپریل میاشت کې هم دوه ورځې دوره کړې وه، او د خپل منځي تعلقاتو نه علاوه د توانایي په مسلې او په نړیوال امور خبرې اترې کړې وې.
اوریدونکو د بابړې د شهیدانو ورځ پرون د اګست پر 12مه د خیبر پختونخوا په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند او عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې لخوا ولمانځل شو. په دغه لړ کې جوړې شوې غونډې ته بیگم نسیم ولی خان وویل چې د 1943 کال په همیاد ورځ د وخت حکمرانانو په بابړه کې د باچا خان د گرفتارۍ پر ضد وتلي د خلکو پر یو جلوس ډزې وکړې او شاوخوا شپږ سوه بېګناه پښتانه ووژل. د شبیر احمد جان رپورټ. اورو
دا عوامی نیشنل ګوند ولی ګروپ مشر بیگم نسیم ولی خان په مشرکه کې چرسدې بابړه کې د بابړې د شهیدانو په یادګار ګلونه اوغړول شو، او د هغې وروسته چرسدې غازیګل بابا جمعات کې یو غټه جلسه وشوه. بیگم نسیم ولی خان د 12 اگست 1943 د پیښې په حق له مشال لیړو ته وویل چې دغه پیښه د پښتنو لپاره د کربلا نه سکه نه وه، او د هغې وخت حکمرانانو بېګناه پښتانه بغیر د سوجې وجلي وو.
باچا خان بابا د قید په سلسله کې پر ابل جلوس او دا هغه زمانی یزید تدیز نه کربلا جوړ کړل، او په تش لاس خلکو با چې ری سره چا کو قدر نو هغه د پارا او وی داسې ګولې او چلولې چې سړی نه خزم پکې وي، خو د قرانو نیولې داسې جولې نیولې چې مکه وې د دې مکه وې، او د اندازې مطابق شپږ سوه کسه په دې میدان د بابړې شهیدان.
بیگم نسیم ولی خان زیاته کړه چې پښتانه د پخواره سه وهل کیږي، او اوس هم د پولې دواړه غاړه پښتانه په هر ځای کې پنخه دي، او د خاص منصوبې د لارې په پښتانه منطقه کې امن نه راوستل کیږي.
پښتانه چې د دې د داخل تعالی په داسې مکه باندې کړی دي چې پاریز مکه باندې د څلور دنیا غا د روس او امریکای او د چین او د مشرق وسطا بارډرونه جنگيږي، او افغانستان کی امن ناراضی اور افغانستان کی امن رانگی پٹرول کے دا امن اطلو اس امکان نشتا.
ہونڈا کے برخا خستون کی دا عوامی نیشنل گن ولی ڈری مرکزی جان سیکٹری پر طوفان ویل چې 12 اگست دا پختانو لپارا ډیر دا اہمیت وړ ورځ ده، او کچرے پختانہ ہم دا شان دیوال سره لگولی کی گی نو دا دې ملک ته یوالی لپارا لوی خطرہ جوړی دی شي.
دا پاکستان د 14 اگست نه د پښتنو د پاکستان هم ده انګریز استر دې خلکو دي چې د کوم شهیدان دي، خو چې دوی وایي چې اسلام راغلی، پاکستان راغلی، د جمهوریت راغلی، احترام راغلی، اوس پکې انصاف راغلی، بیا پښتنو ول چې د خو حق وایي، نو دا سه پاکستان به ته چلی دوه نه دي.
د پامل چې 12 اگست هر کال په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خو درناوي منځل کیږي، او د عوامي نېشنل ګوند او د عوامي نېشنل پارټي ولی ډلې لخوا خو په درناوي او منځل شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، 12:30 شوې، د بوریوال کاکړنا لړ خبرونه اورو.
د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او د وړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په بنو کې د اوتمانځي وزیرو لپاره بلل شوې غونډه کې جوړه شوې ده. دوی وویل چې د دې نوې نماینده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بې کوره کلسو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کول دي. په خبر ایجنسی کې چاودنې د پاکستانی پوځ د یو کیپټن په ګډون درې عسکر وژلې دي. د خبره د دې پوځ د عامه اړیکو د څانګې یو چارواکي د نومونو ښودلو په شرط بیګا مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل چې دا پېښه د چهارشنبه په ورځ د خبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا سندانا کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغان ولسمشر یو ویاند ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي ګامونو ته وهڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د چین په شمال ختیز ساحلي ښار تیانجن کې یو درنې چاودنې لږ تر لږ اوولس کسان وژلي او په سلګونه نور ټپي کړي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه په چهارشنبه له ځایي وخت سره سم د شپې پر یوولس نیمې بجې هغه مهال وسو چې په یو بار وړونکي کنټینر کې پراته بارود وچاودل. او د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر واک لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره درنې نښتې شوې دي. د اوکراین د پوځي ویان د چهارشنبه په ورځ فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپي شوي.
د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واورې د اوس د اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نور.
وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان ویلي دی چې د قبایلي سیمو امن تعمیر او ترقی د حکومت په لومړی ترجیحاتو کې شامل دي. ورسپانه لیکي چې هر څو شمالي وزیرستان ایجنسی ته د وړاندې څخه د کډوالو واپسۍ عمل پیل شوی دی او خیبر ایجنسی کې هم عملیات پای ته رسیدلی دي، خو په کار ده چې کومې سیمې د ترهګرو څخه پاکې کړل شوي دي هلته دې د کډوالو واپسۍ عمل نور هم چټک کړی شي. ورسپانه لیکي چې قبایلو د هیواد خوندي او محفوظ مستقبل په خاطر خپل وطن کې بے کوره شوی او ځانی او مالی قربانیان یې ورکړی دي. نو د هغوی د دغو قربانیانو په اعتراف کې پکار ده چې حکومت قبایلی سیمو کې په ځانګړي توګه د خیر خیګړې او بحالۍ د کارونو ته لومړی ترجیح ورکړي او ترهګرۍ په ضد د جګړو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې حکومت د قبایلی اولس د بیروزګاره ځوانانو لپاره د روزګار او ماشومانو لپاره د تعلیم موقع برابرې کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د سیمې څخه د بے کوره شوو لکونو خلکو په عزت سره خپل کورونو ته د واپسۍ لپاره انتظامات برابرول هم ضروری دي. مشرق ورسپانې خپل اداریه په کالاباغ ډیم لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې کالاباغ ډیم یو متنازع او سیاسي مسله جوړه شوې ده او که په کالاباغ ډیم اعتراضات د ماهرینو لخوا وي او د ډیم د فائدې نه نقصانات زیات وي نو بیا پکې د بحث گنجائش نه پیدا کېدو، خو مسله دا ده چې د ډیم مخالفین او حمایت کوونکي دا دریز لري چې د دوی موقف صحیح دی. ورسپانې لیکي چې په قامي او صوبایي اسمبلیو کې په دې ډیم د بحث ځکه څه نتیجه نه راوځي چې حکومت په سیاسي فیصلو کولو مجبوره وي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې قامي اتفاق رائے پیدا کولو وروسته یا خو دې د دې ډیم په جوړولو کار شروع کړي او یا دې د دې منصوبې په باضابطه توګه د ختمولو اعلان وروسته د دې په متبادل منصوبو کار شروع کړي. آج ورسپانې په خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیې د هوټلو، رستورانونو، بیکریانو او په نمک منډۍ کې تکي خرڅونکو لپاره منصوبه تیاره کړې ده چې تر لاندې به مالکان د صفایي سره سره نرخنامې هم جوړندوي. ورسپانې لیکي چې ضلع انتظامی دا کم ګام پورته کړی دی او په دې کې کامیاب شول نو یقینا چې اولس ته به صفا او په مقرره نرخ شیان ترلاسه کیږي، خو دې سره سره پی خرڅونکي ننبایان غوښه او قیمه خرڅونکي هم پابند کړي چې نه صرف نرخنامې جوړندې کړي بلکې د صفایي دې هم خیال ساتي.
د
سیمې
حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنسی د چارواکو له خولې وایي چې پاکستان او ایران پر هغه تړون خبرې کوي چې ترمنځ یو شي، نو ښایي په ترڅ کې د پاکستان د انرژۍ د کمښت د ستونزې له حل سره د پام وړ مرسته وشي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د اټومي فعالیتونو د بیرته پیلېدا پر رپورټونو د تهران د عکس العمل په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکی له ملیه امیرزاده اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د نهه پورس د پاکستان د حکومت یو ویاند ویلي چې هواد یې له ایران د بجلی درآمد لس چنده زیاتولو په حق له تړون ته پر رسیدو کې د مذاکراتو په حتمی پړاو کې دی. دا بل ایران سره د تجارت سیوا کولو پترس کې د هلو زلو برخوي کچره پر دغه هیواد د اټمی پروګرام په سر لګیدلی بندیزونه لری کړل شي. اجانس لیکي په 2008-2009 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د 1.3 بلیون ډالر برابر وو چې په 2014-2014 کال کې دا 2.5 میلیون ډالر ته راټیټ شو. په تجارت کې دا کمی تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ایران د اټمی پروګرام په سر پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. دوی شک لرلو چې ګواکې ایران اټمی وسله جوړول غواړي. تیره میاشت دواړو خواوو ترمنځ یوه موافقه وشوه چې دا معنا لري کېدای شي ورباندې لګېدلي بندیزونه زر لرې کړل شي. اجانس لیکي دا وخت ایران پاکستان ته خواوشا 100 میگاواټه بجلی ورکوي. د اوبو او بجلی وزارت ویان ظفر یاب خان وایي له ایران د زیاتې بجلی اخیستو تړون له مخې به دا بجلی تر 100 میگاواټه سیوا شي. د پاکستان د تجارت د وزارت اډیشنل سیکرټري روبین اختر په خبره په پاکستان کې دا وخت خواوشا 12 ګنټې بجلی نه وي، نو ځکه ایرانی تیلو او ګیسو ته ډېر ضرورت لري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د بحالۍ په اړه معلومات د امریکا د نړۍ د 500 نورو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ شوې موافقې د مخالفینو لخوا نه دي مخې ته راغلي، لکه څنګه چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف دا خبره وکړه. ورځپاڼه لیکي انسټیټیوټ فار ساینس اینڈ انټرنیشنل سیکورټی په نوم اداره چې د جواد ظریف په خبره په مرکز کې د فعالیتونو په هکله ناسم رپورټونه خپروي، وایي چې په دې لړکې بے طرفه ده او دا دریضیې مخکې هم واضحه کړې دي. بلخوا امریکایي استخباراتي ټولنه هم د تړون مخالفه نه ده. ورځپاڼه لیکي د ایران لخوا د تړون د مخالفت په اړه دا خبرې کول ناسم کار دی. ورځپاڼه لیکي د پارچین په اړه اندېښنې په موجوده وخت کې په دې مهمې دي چې دا بحثتود دی چې آیا د اټمي انرژي نړیوالې ادارې ته به د تړون له مخې دغه ځای ته د تللو مناسبه رسایي حاصلوي که څنګه. ورځپاڼه د ایران لخوا د دغه ځای د صفا کولو پر رپورټونو اندېښنه نه ښودل یوه غیر ذمه‌واره رویه بولي. د ورځپاڼې په خبره دا اندېښنه دې ته په کتو سره نوره هم سیوا کیږي چې ایران غواړي د دغه ځای د معاینې لپاره د ماحولیاتي نمونو اخیستلو کار په خپل سر ته ورسوي. ورځپاڼه لیکي که ایران دغه ځای صفا کول جاري وساتي نو دا به له خطره ډکه خبره وي. ورځپاڼه لیکي د اټمي انرژي نړیواله اداره تر هغه پارچین ته نشي تللی تر څو چې اغلتنه نمونې نوي اخیستل شوي، او دا لا نه ده واضحه چې آیا د ادارې سارونکو ته به د اضافي نمونو اخیستلو اجازه وي که څنګه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سوریه یا شام په پلازمینه دمشق کې پرون چهارشنبه د حکومتي ځواکونو په هوایي حملو او د وسلوالو ملیشو پر راکټي بریدونو کې ګڼ شمېر خلک ووژل شول. تر دې حملو 107 ورسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته ورسید. ظریف په سوریه کې د روان بحران په اړه له ولسمشر بشار الاسد سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی دی. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زین اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د بحران د پایترسول لپاره خپل پلان ورسره وړی وو او له جمهور رئیس بشار الاسد سره یې خبري ورباندې کړې دي. ایران غواړي چې د سوریه د بحران د حل لپاره خپل پلان چې څلور مادې لري له بشار الاسد سره تر مطرح کولو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر نوویل چې له ولسمشر بشار الاسد سره یې ګټورې خبرې وکړې او د روان بحران د حل پر لارو یې بحث کړی دی. ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او په دې هیواد کې د روان بحران د حل لپاره خپل رول مهم ګڼي. محمد جواد ظریف پرون په بیروت کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل
و ما برای همکاری
موږ په سیمه کې ټولو هیوادونو ته د همکاری لاس اوږد کړی دی. موږ د همکاری ته تیار یو. موږ د تشدد او فرقه اینو شتو د پای ته رسولو لپاره د سیمې له ټولو هیوادونو سره د نظر تبادله او ګډ کار ته تیار یو. د ایران اسلامي جمهوریت خپل ټولو گاونډیانو ته د همکاری لاس ورکوي او مشکل لرو چې دا به د سیمې ټولو خلکو ته ګټه ورسوي. ایرانی چارواکو له نړیوالو سره تر اټمی موافقې وروسته په سوریه کې روان بحران پړه بحثونه او هڅې زیاتې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې د دې سیمې ستونزې له همکاري پرته نشي حل کېدلی.
و معتقدیم که با حل مشکل هسته‌ای
محمد جواد ظریف وای موږ باور لرو چې دا چمې ستونزې حل د سیمې د هیوادونو او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاري د زیاتولو موقع پیدا کړی دی. کورنی بحرانونه، فرقه ای تشدد او افراطیت د دې سیمې له سترو ستونزو ګڼل کېږي او موږ نو څه کولای چې دا د سیمې د هیوادونو ترمنځ له زیات همکاري پرته حل کړو. د جرمني خبری اژانس وای د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې د سیمې هیوادونه باید حقایق ته وګوري، د سوریه د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او د تروریزم پر مبارزه ټینګار وکړي. د بشار الاسد رژیم په سیمه کې د ایران ستر متحد دی. د جرمني خبری اژانس وای تهران د بشار الاسد له رژیم سره مهمه مالی او پوځي مرستې کوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د کورسک په نوم د روسیې د اټومي اوبتل تر ډوبېدو 15 کال وروسته د پیښې د قربانیانو د کورنۍ مدافع وکیل وایي د دې اوبتل د ډوبېدو په باب د روسیې ولسمشر دروغ ویلی و. په 2000 کال کې د هغه اوبتل د ډوبېدو له کبله 113 تنه مړه شوي وو. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د کورسک په نوم د روسیې د اټومي اوبتل پر ډوبېدو 15 کاله واوښتل. خود قربانیانو د 55 کورونیو د پاتې غړو مدافع وکیل بوریس کوزنیتسوف وایي لا هم د هغې پیښې په باب د حقیقت موندنې هڅه کوي. دغه اوبتل په 2000 میلادي کال کې د پوځي تمریناتو پر مهال په بارنیتس سمندرګي کې ډوب سو چې په نتیجه کې یې 113 تنه لامبو وهونکي یا دریانوردان ډوب سول. د دې پیښې د ځینو قربانیانو د کورنیو مدافع وکیل بوریس کوزنیتسوف وویل د کورسک په نوم د اوبتل د ډوبېدلو غمیزه او وروستۍ واقع بیا د ولسمشر ولادیمیر پوتین لومړني درواغ ګڼل کیږي. درواغ د کورسک اوبتل له ډوبېدو سره پیل سول. د دې اوبتل له ډوبېدو سره حکومت په قضایي او عدلي سیستم کې لاسوهنه پیل کړه. حکومت د رسنیو د کنټرول هڅه وکړه. د کورسک د ډوبېدو له غمیزې سره له څو اړخونو په روسیه کې د ډیموکراسۍ د کمزوري پروسه پیل شوه. وشپېته کلن مدافع وکیل بوریس کوزنیتسوف چې د کورسک په پیښه کې د مړو سویو لامبوزنو د 55 کورنیو استازیتوب کوي په امریکا کې سیاسي پناه اخیستې ده. د روسیې حکومت د بوریس کوزنیتسوف پر خلاف جنایي تحقیقات پیل کړي. د هغه د نیولو نړیوال حکم یې هم صادر کړی دی. خو ښاغلی کوزنیتسوف وایي پر د ځکه د دولتي اسنادو د افشا کولو تور پورې سوی چې د دغه اسناد محکمې ته وړاندې کړي او څرګندوي چې د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې په لوړه کچه د څېړنو د مخنیوي لپاره د هغه هیواد د پارلمان د یوه غړي مکالمې په پټه اورېدلې دي. بوریس کوزنیتسوف د کورسک په نامه د اوبتل د ډوبېدو د پیښې په اړه د حکومت اقدام ناکام وباله. دوبتل قمندان او د پوځي تمریناتو مشرانو باید څه کولی؟ دوی باید چودنه تشخیص کولی، د هغې دلیل او سرچینه یې تثبیت کولی چې دا کار یې نه دی کړی. کله چې د 2000 میلادي کال د اگست په 22مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دوبتل د ډوبېدو د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل، هیڅوک هم ونه بیرید چې پوتین په مستقیم ډول په بې صلاحیتۍ تورن کړي. بوریس کوزنیتسوف دا د پوتین په ژوند کې تر ټولو بده کتنه وبلله. که څه هم د هغو اوبتل تر ډوبېدو وروسته ولادیمیر پوتین د روسیې د شمالي ناوګان د تحت الباري ځواکونو د قمندان په ګډون 14 تنه منصبداران له دندو لرې کړل، خو هغو کسانو ته اوس بیرته د روسیې په دولت یا هم د حکومت تر ولکې لاندې نورو ادارو کې مهمې دندې ورکړل سوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز په ویداریا کې د کراچۍ پر امنیتی وضعیت تبصره شوې ده. اداري وایي د نورو ډلو ترڅنګ پر پولیسو او د غوي پر مشرانو هم دا تور دی چې په یاد خار کې د عملیاتو په نوم عام خلک وجنی او زوروي. بوریوال کاکړ د دې اداري لنډي زوروي.
ډیلی ټایمز ورسپانې د اداري په فایل کې لیکلي چې په کراچۍ کې هدفي عملیات هم پراخیږي او هم د دې عملیاتو د بریا او ناکامۍ په اړه دوه بیل نظرونه مخې ته راځي. پولیس وایي چې له 2014 کال راهیسې په دې ښار کې د قتل د جرمونو کچه په بې ساري توګه کمه شوې ده، کوم چې چارواکي د دې عملیاتو بریا بولي. خو د ادارې په لیکنه د مړو په دې شمیر کې هغه مړي نه دي شامل کوم چې امنیتي ځواکونو په دې ښار کې د روانو عملیاتو پر مهال کړی دي او په دې اړه هیڅ معلومات هم نشته. اداریه زیاتوي چې په کراچۍ کې د مجرمانو پر ضد چاپې دومره پریشان کوونکې نه دي لکه څومره چې د پولیسو او مجرمانو ترمنځ د سوو مقابلو د ریکارډ نشتوالی دی. اداریه لیکي ان تر دې چې په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو او نورو ډلو لخوا د ماورای عدالت قتلونو په اړه هم هیڅ معلومات نشته. ځینې داسې پریشانه کوونکي رپورټونه راغلي دي چې د پولیسو مشران هم د کراچۍ صفا کولو په پلمه عام خلک وژني. د ډیلی ټایمز په لیکنه داسې ثبوتونه هم شته چې پولیس خلک په داسې توګه شوکوي چې یا خودي پیسې ورکړي او یا به ووژل سي. اداریه لیکي داسې تورونه هم شته چې پولیسو په هغو خلکو په زور مقدمه بیرته اخیستې دي کوم چې د هغوی د کورنیو د ځورولو په غبرګون کې د پولیسو پر ضد درج کړل سوي وي. ورسپانه د کراچۍ پولیسو د پخوانی مشر راو انور لخلی لیکلی چې دا یو جنگي حالت دی او د جنگ په حالت کې عموما داسې نیمګړتیا وي. د اداري پلکنه چارواکي په کراچۍ کې روانو عملیاتو ته یو جواز دا هم وړاندې کوي چې د دوی په وینا عدالت نسی کولای چې د مجرمانو او ترهګرو مخ ونیسي. اداریه لیکي کا عدالت رښتیا هم په دې کې پاتې راسي نو معنا یې دا نه ده چې بیا د امنیتي ځواکونه پر عملیاتو وګمارل سي. ډیلی ټایمز یاتوي چې د دې مسلې حل دا دی چې پر هر کچه په عدالتي نظام کې اصلاحات وسي او هغه نوې کړل سي چې هم د مجرمانو مخه ونیسي او هم له درغلې کوونکو پولیسو چارواکو سره حساب کتاب وکړي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلي کیره هر څه ته
هیڅ مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د خوست ولایت لسګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې ورستي بریدونه چې د سلګونو ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې لامل شول وغندل او اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې خونړیو پیښو عاملین معلوم او د قانون منګولو ته وسپاري. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د غونډې ویناوالو ترهګریز بریدونه د اسلام دین او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل او ویلې هر کله چې افغانان د خپلو ستونزو د حلولو لپاره په ملي کچه په ځینو لارو چارو سلا شوي نو هغه ډلې او هیوادونه چې په دې هیواد کې امن او ټیکاو نه غواړي په داسو بریدونو او عملونو یې لاس پورې کړی چې د افغانانو امیدوارۍ بیرته په ناهیلیو بدلې شوي دي. دیني عالم مولوي محمد داود وقفي وویل چې اسلام هیچا ته د چا د وژنې اجازه نه ورکوي.
اسلام ځان ورکوي چې یو څوک ډېر پورته شي او امر دې بورکی چې یو څوک دې د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبي د کونډ شي. اسلام د امن، اسلام د صلح، اسلام د خواخوږي، اسلام دې همدردی دین دی.
په خصوص کې د هیواد پال ځواک مشر صاحب ګل فرهاد په خپل خبرو کې د کابل تر اغریز بریدونه وغندل او د دې بریدونو یو لامل د ملي یووالي حکومت کې د قدرت د ویش پر سر اختلافونه وبلل.
پیخي چې کومې کیږي یا روان دي بیا په هم یادونه کو چې پکلک ټکوي غندو او پکلک موږ د دولت نه غوښتنه کوو چې لوی لامل خپل منځي مشکلات د ستونزې د قدرت د تقسیم د ویش په بنیاد منسترغلي دي لمنځه یوسي.
قومي مشر مساجان صدران د کابل ورستی بریدونه د سولې لپاره د افغان حکومت او استوالو طالبانو ترمنځ د هغو حدسو او خبرو د شنډولو منصوبه وبلل چې په خلکو کې دایمي سولې لپاره څنګه هیلي او امیدونه پیدا کړي ول.
زموږ دښمنان پوښول چې افغانانو داسې یو ورتیا ولرله چې دوی به په نږدې راتلونکي کې یو تر بل د سولې غږ سره وشي او دوی به د سولې په ټغر کېني. نو یې بیړه وکړه او د دغه وحشیانه ظالمانه عادت نه کار وخت او داس یو سی پلان کړ چې جهانیانو ته وخی چې کزمو خوخنی وی نو سول بیان شي کړي.
د غونډې په ورستۍ برخه کې د لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی لخوا یو شپږ ماده یې سپریکړه لیکه مولستل شو چې په هغه کې په کابل کې ورستۍ ځانمرګي بریدونه غندل شي او د عاملینو د نیولو او مجازات کولو غوښتنه یې شوې ده.
د خوست خلک د کابل په شاه شهید دویم ځل د پولیسو پر اکاډمۍ او دریم وار د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر په څلور لاري ورستی وحشیانه ځانمرګي او د موټر بمو بریدونه چې زموږ د سلګونو هیوادوالو د شهادت او ټپي کېدو همدارنګه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د مالي زیانونو لعامل شول په کلکو ټکو غندي او د عاملینو د موندنې او مجازات کولو غوښتنه یې کوي.
په پریکړه لیک کې په افغانستان کې روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي بحران، د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د امتیاز طلبیو له کبله بلل شوی، همدارنګه په اوسنیو حالاتو کې د خلکو ترمنځ د یووالي غوښتنه شوي او ویل شوي چې خلک باید امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو ته مشال ریډیو دا دی وی افغان انجلۍ پر ژوند فلم جوړیږي چې د هالیوډ سینما پیژندل شوی لوبغاړی او لارښود انجلینا جولی به مشر پروډوسر وي. میرمن جولی ویلی د فلم له درکه چې څه عواید لاسته ورځي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزی لوبغاړی د پروانه په نوم یو افغان انجلۍ ده چې د خپل پلار تر بندې کېدو وروسته د کور د نفقې برابرولو په هدف د هلکانو په جامه کې ټولنې ته وځي. د فلم داستان د یوه کینیډایي لیکوال د ناول پر اساس برابر شوی دی. په دې اړه نور له سالم احمد صالح څخه اورو.
انجلینا جولی د دې فلم مشره تولیدونکې یا پروډیوسر ده او د یوې آیرلندۍ کمپنۍ لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدونکې فلم به د ګټیالۍ یا د کور لپاره د روزي برابرونکې په نوم وي چې د کاناډایي لیکوال دیبورا ایلیس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړیدو کار پیلیږي، د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم نندارې ته وړاندې کیږي. د فلم یوه بڼه به په دری او بله به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلی په دې فلم کې چې د مشر پروډیوسر په توګه هر ډول عواید لاسته ورځي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان نجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندې کېدو وروسته د کارمندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنې د هلکانو کالي پتن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایرکټرې انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزي کرکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا، دغه راز بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور نجونې د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټره به آیرلندۍ فلم جوړونکې او انیمیټره نورا ټومی وي. دغه فلم به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 پنځل زرا 5 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د شبقدر بازار او شاوخوا کلي اوسیدونکو شکایت کوي چې تر اوسه کورونو ته د ګیس نلیکي یا پایپونه نه دي غځول شوي. دوی وایي که حکومت یې کورونو ته ګیس ورسوي نو په سلنډرو کې د ګیس وړلو او ورباندې د زیاتو پیسو مصرفولو لپاره به پامان شي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د شوقدر بازار او ځینې خوشه کلیو ته د سوزولو د ګیس پایپونه لا هم نه دی غوړېدلې. دغه ولسوای چې د ګیس ته نشوالي له وجهې هغوی ته ستونزې دي. ولس غریب دی او نشي کولی چې ګنې په بیا د ګیس ډبي یعنی سلینډر راوړي.
ایاز نامه ده نو زمونږ هم دا حق جوړیږي چې مونږ ته مراشي او چونکی نږدې دی د نه پې ټایم لګي او نه په دومره خرچه راځي. د حکومت کار دی دغه کور کې شته د هغې نه دی خواته نشته. ده
سید خان وویل چې د هغوی له کوره هم د ګیس پایپونه تر 10 کیلومتره پورې غځېدلي دي، خو هغوی تر بیا هم محرومه پاتې دي.
موږ دا غواړو که د حکومت اړخه موږ ته دې کې څه میلو شي ته دا گیس دی خورا ولی مونږ سره ټول درې کور اخوا گیس ته او دی خو مونږ ته نشه ټول غریبانان دي دا دوه ګونډاګانی سابي یو پنیوی او یو پزور باندې نو زور ګونډا کښتا او نیوی ګونډا کې نشته دي او ټول پټواری یو دی ټول شاملات یو دی زمکه ټول یو دی پېښو مونږ ته تکلیف ته
او د غولست گیس ته نوې کنکشنونو لپاره داخلي هم کړي
زمانم صہیب در ارسم داخلي مشوي دي خړې داخلي مشوي خورا مخ کې کینه ما په تقریبا 2 کال مخ کې کړي نو بس گیس را مخ کې شنه بیا راته لګي دا ضرورت ته چې دا وسوګي نو بس خبره ده د بلې رقم هم پکې خلاص شو
بیا مې دغه سیمینه د قامي سیملې د غړي آفتاب احمد خان شیرپاو د زوی سکندر شیرپاو سره خبرې وکړي او دولس دغه ستونزې مې ورته وړاندې کړي
2008 کې حکومت بدل شو یوسف رضا ګیلانی صاحب حکومت راغې نو هغه جنرال پابندی لګولا هغه ته هغه موریتوریم وای چې سوپر نور ګیس ذخیر نه پیدا شوی ګیس پایپ لاینز و نور نه اکستند کیږي اوس پای کې کی دي شي چې موریتوریم با یو څو ورځې کې لری کړی شي دا فیصله چې کلو شي نو بیا دا غل لپاره موږ خپل بیا پوره کوشش وکړو
د غولس اول چې د شوقدر بازار نه سلور اړخونو ته د ګیس د پایپونو منسوبې خو پوره شوې دي نو باید پراتلونکو کې دغه پایپونه بازار او نږدې وکړو ته هم ورکړی شي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
تاسو ستونزې
ورته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بې روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوابای ضلع د درو یونین کونسلونو اوسیدونکو د بجلی د کم ولټیج پر ضد جوړ کړی و جرګه کې حکومت غوښتي چې د دوی د بجلی تارونه دي ورڅخه لری یا پری کی دغه خلکو په خبره د کم ولټیج لوجې د دوی بجلی په نشت حساب دا او ځکه نو پریکړه کړي چې د وابډا بجلی نوره نه کاروي د مشال رادیو خبريال زلان یوسف زی رپورت لري
د سوابه د رزلټ تحصیل شوا پرملو او نارنجي یونین کونسل چې پکې د لسو زیات واړو او غټ کلی دي او آبادی یې ل یو لاک څخه زیاته جوړیږي په یو ګډه جرګه کې له حکومت څخه د کم ولټیج لوجې د بجلی د لینونو د لری کولو غوښتنه وکړه د پرملو یونین کونسل څخه د ضلع کونسل غړي افسر زیب مشال رډیو ته وویل چې اول خو د بجلی لوډ شډنګ ډیر زیات دی او که بجلی راشي هم نو ولټیج دومره کم وي چې د استعمال جوګه نه وي او د هغه برسیره د بجلی بلونه هم زیات راځي
اغه بیلوم خدای ته خبر یو سړی یو شینه مزه واخلي نو که تاوان پیو کې یا پیسې پیو ورګ نه خاص خبر نه شته خو موږ بجلی د سره نشته چې کم خلک رسیدل کړي او مالدار دی وغي ودر کم څه کم چا ودا زیات سټیزر لګولې نه هغه تر سره د بجلی راځي نو موبایل ولا چارج کوي چې کم غریبانه نه 20000 یا 10000 سټیزر سمې نشته دا هغه بالکل هغه خدا 15 میا چې بجلی نو مشه انرژي ته ور ودنه لګي خو بجلی پیژنیم نه ردی وجه دا غی مشترکتا مطالبه لري چې بای مهرباني وکړو زموږ لري دا بيجي کټ هيجي دي خپل کور کې بکرای باندې کم از کم نه وځي
د نارنجي یونین کونسل څخه د تحصیل کونسل غړي منور شاه وای چې دوی منی چې پټول پاکستان کې د بجلی د کمیستون زده خو د ګرمۍ په 15 میاشتو کې دوی له بجلی بيخي محروموي
په دې خبر په لا پاکي کینو کړه زمو په خپل موبایل کې نن زموږ د کچار چې کی په دې درسه چې چا کر شي شر علي کرے وړو بندوي چې چا کر مریض دی داغه معمولی سیاتی کیږي نه بای څوک ته ببوځي نه درې کا سره غره نه دی وځاره په دې پټول کو په یو وخت زمانہ چې په ټول علاقه او تکلیف راغلي او موږ دا منو چې دا بحران په یو دی نه په آل پاکستان د خدا مو سر چې کم زیاتی کیږي نه دا پر ټول ملک چا سره نه دی شي
د سوابي ون د وابډې ایکس ین زاهد خان وای چې دغه درې یونین کونسلو کې د بجلی د ولټیج د کمیستون زشته او دوی کوشش کوي چې زر تر زره د غستونزه هواره کړي
دا خو دې د فیډر اورلوډ دی اصل کې شو فیډر د کې ان ان اس په کې چې ډیپوزټ ورک کم کړی دی دا شو لوډ به موږ دې پاده کرنل شیر ترالو کنه جی هغه دې ار ای ڈی سره نو ار ای ڈی والا وي چې سمټیریل کمره خو برابر دی نو پاره کار شروع کوو خو لګ موسم د وځي کار لګ دې شو به دې جدا شي د دې ولټیج به ټیک ټاک کیږي
پام دی وی چې بجلی پیدا کوونکې د پاکستان تر ټولو غټ توربلا ډیم په سوابې ضلع کې دی خو سوابې ته له توربلا ډیم څخه د بجلی اسانتیا نه دا ورکړې شوې زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
I've been waiting for you
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانونکې قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهروي.